اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مورا بولم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ زمونږ دوا پروګرامونه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه.
د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان په خوست کې د ځانمرګ برید له کبله 9 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. شنونکو وایي نن په بحرین کې د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خای بیا تاوتریخوالی وشي. مصریان نن د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک لواکه د لری کېدو په خوشحالۍ کې بری لاریون کوي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لومړۍ لوبه سبا په بنگلاديش کې کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانمرګي برید له کبله 9 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال وایي موټر بمي برید خوست ښار ته له راتلونکي پروژې پل سره د تلاشۍ پر یوې څوکۍ وشو. د خوست د امنیه قمندان وایي په پیښه کې 2 ښځې، 6 نور عاموګړي او 1 پولیس وژل شوي دي. هلته بیا د خوست عام روغتیا رئیس وایي په پیښه کې 13 کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د څلورو حالت خراب دی. د چاودنې له کبله نږدې کورونو او دوکانونو ته هم زیان ور په برخه شوی دی. شنونکو وایي نن په بحرین کې ښایي د حکومت له لورې بیا طاقت وکارول شي، ځکه چې د احتجاج پر مهال د وژل شویو څلورو کسانو مړی به نن ښخول کیږي. دا څلور کسان هغه مهال ووژل شول چې حکومتي قواو دوی د پلازمینې مانما له مرکزي څلور لارې ووستل. همدارنګه په بحرین کې 13 ورځ د چاپو پر مهال له 200 زیات کسان ژوبل شول. په بحرین کې اکثریت د شیعګانو دی او دا احتجاج کوونکي هم زیاتره دوی دي چې غواړي د هیواد په چلولو کې باید ډیره ونډه ولري. تر 1900 مصر وروسته د منځني ختیځ او شمالي افریقا په ډیرو هیوادونو کې د حکومت پر ضد پراخ احتجاجونه پیل شوي دي. مصریان نن په پلازمینې قاهرې کې د بری لاریون کوي چې د تیرې اونۍ پر مهال د ولسمشر حسنی مبارک له واکه لرې کول ولمانځي. یوه اونۍ وشوه چې مبارک استعفا ورکړې ده، خو په مصر کې ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی. په کوڅو کې اوس هم ټانکونه ولاړ دي، بانکونه او ښوونځي تړل شوي دي او کارګرانو کاربندیز اعلان کړی دی. د مصر د پوځ عالی شورا چې واک یې په خپلو لاسونو کې اخیستی دی د فعالینو له لورې د فشار ښکار ده. د پوځ عالی شورا ته فعالین وایي چې سیاسي بندیان دې خوشې کړي، بیړني قوانین دې لرې کړي او ژر دې پاک او آزاد انتخابات وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ په پرمختللونکو د شلو هیوادونو د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه نن د فرانسې په پلازمینې پاریس کې کیږي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو د مالیه وزیران او د مرکزي بانکونو مشران په غونډه کې برخه اخلي. دا غونډه پر داسې مهال کیږي چې نړیوال بانک څو ورځې مخکې ویلي وو په نړۍ کې د خوړو بیې بې کچه لوړې شوې دي او د خلکو نیسمني یې لا نوره زیاته کړې ده. په اوسمهاله غونډه کې د خوړو او د نورو شیانو د بیو د کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. نړیوال بانک په خپل رپورت کې دا هم ویلي وو چې د خوړو د بیو لوړیدل په منځني ختیځ کې د نارامۍ له لاملونو یو و. د قرغیزستان پارلمان د یو غره نوم د روسیې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین پر نامه د ایښودو په حق کې رای ورکړې ده. رویټرز خبری اژانس وایي په پارلمان کې د تیان شان د غر د څوکې نوم د پوتین په نامه کېښودل شو. دا څوکه 4,446 میټره لوړه ده. د قرغیزستان پارلمان وایي د دې ګام مخه د ولادیمیر پوتین نوم لافانی ساتل دي او دا چې دوی له دې ګام سره د روسیې او قرغیزستان اړیکې لا نور ټینګول غواړي. تر دې مخکې په 2002 زیږیز کال کې هم قرغیزستان د یو بل غره د څوکې نوم د پخوانی روسیې ولسمشر بوریس یلسن په نامه ایښی و. د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لوبې بال سبا د بنگلادیش په میرپور کې پیلېږي. لومړۍ سیالي به د بنگلادیش او هند د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې مخکې 13 ورځ د اتلولیو د پرانیستې غونډه وشوه چې پکې شاوخوا 15,000 د کرکټ مینوالو برخه واخیسته. د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوالې اتلولۍ هر څلور کاله وروسته کیږي. تر دې مخکې په 2009 زیږیز کال کې د آسټرالیا لوبډلې د نړیوال اتل جام ترلاسه کړی و. له دې سره د مشال اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه د پامیر ساحل نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو دا ریپورتونه اوریدئ شئ. په خوست کې د ځانمرګي بوټري بمی چاودنې له کبله نهه کسان وژل شوي او تر شلو زخمیان دي. د قبایلی سیمې مشران غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمې په قانون اف سی آر کې د بدلون راولي.
فاټا فاټا ولسته د پاکستان ایساله چې د قوم ایساله وای چې دا د قوم سره ملوشي بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملوشي او د فاټي ولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بحرین د حکومت نه غوښتنه کړې چې په خلکو دې د تشدد نه کار نه اخلي.
The reports from Bahrain.
د بحرین څخه راغلي د تیر شپې خبرونه ډیر خفقونکې دي. د نورو ځایونو پرنګ دلته هم د سولیزه مظاهره چانو او خبريالانو پر ضد له تشدد کار غستل نه دی پکار.
په سوات کې یو اتلس کلنه جینې چې لاسونه نه لري خپل دا محرومي مجبوري نه غني.
اتلس کال زما خپ آرام سره په دغه سره تیر شول. ډوډۍ خوراک ډوډۍ هم په خپو باندې خورم، نور ضرورت هم ټول پرې خپو کوم. په خپل مې لیکل لیزه کړو، خدای پاک لاله توفیق راکړو.
د دې ترڅنګ ونیس پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ او ژبه ټکی پټکی هم لرو. اورېدل مه هېروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. نن سهار په خوست کې د داخلي دلو د پروژې پول د پولیسو د تلاشي پوسټ سره یو ځانمرګي موټری بمی چاودنه شوې چې پکې نه کسان وژل شوی او تر شلو زخمیان دي. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د نکیب الله متنوال په ریپورت کې دي.
د موټر بم په دې ځانمرګي برید کې چې نن سهار خوست ښار ته د داخلي دو د پروژې پول د پولیسو د تلاشۍ پوسټ سره وشو، نه هتن مړه او تر دېش نور ټپیان دي. د خوست امنیت قومندان جنرال عبدالحکیم ساکزی وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس او اته عام وګړي وژل شوي او تر شلو کسانو پورې ټپیان دي.
زموږ یو ساتنمن د مسافر په نامه باندې هغه شهید شوی دی او دوه نفر سربازانو زخمیان دي. نور نو ټول ملکي کسان شپږ نفره نارینا شهیدان دی او دوی ښځې شهیدان دی. نو دا د دشمن داسې یو عمل دی چې دا د ملکي خلکو پر ضد باندې دی، هیڅ نظامي هدف دی نه لري.
خو د خوست د امیر رئیس ډاکټر امیر بدشاه منګل وایي چې له دې پیښې دوی ته اووه مړي او یو دېرش نور ټپیان چې یو پولیس او نور عام خلک دي وروړل شوي دي.
ټوټل هغه مجرمین چې روغتون ته راوړي دي د یو د شپ شاوخوا کې دي چې بده کې ماشومان ښځې پولیسان او عام وګړي شامل دي. په دې کې د څلورو تنو روغتیايي حالت ترنګلی دی او ټوټل جسدونه چې موږ ته راوړل شوي دي شپږ دي چې په هغې کې یوه ښځه ده، یو پولیس دی او څلور عام وګړي دي.
د پیښې په ځای کې مول عیني شاهدانو پوښتنه وکړه، هغوی د خپلو سترګو لیدلی داسې بیانوي.
جریان په دې شکل سره و چې زه یو بل ورور مې په موټر کې را روان، دا د پروژې پرته چې راورسېدو په موږ پسې وروسته یو مشکوک سر پر روان و. د بل ملګري مې اشاره تر راته وکړه چې دا مشکوک سر ته له ترې خواته شي، خو ځان نه مې چې بچ کول نو په دې ځای کې انفجار وشو. تلفات ډېر و، ډېر ملکی کسانو موټران هم په دې ځای کې را روان و، ملکی کسان پکې شهیدان شول.
زه په خپل الف نامېږم، دلالمی وسیدون کیم. زه په خپل ملکی شپخانه کوم چې کله دا 14 نو شو میخته ټوله شیشې رو موته شوې، میخ شپخانه ټوله د خور ډاکه شو. نو زه خپل موده نظر دی چې په افغانستان کې باید دا رقم پیښې دغه نه دولې باند شي. د خدای په خاطر یې باند کی، دا د عمومي مسلمانو په مانځ کې دا د بمخلص اول دا د مو په فکر خو خبره نه ده.
وسلواله طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستی او غنو پولیسو ته د مرګ جوړبلې اړولو ادعا کوي. چرواکي د دوی د ادارې د وی خو منی چې یو پولیس په دې پیښه کې وژل شوی دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په اړه تاوده بحثونه روان دي. امریکایي چارواکي غوښتنه کوي چې د وینا کنونشن د اصولو د لاندې ریمن ډیویس خوشی کړل شي، خو په دې اړه د سیاسي پارټیانو مشران بیلابیل فکرونه لري. نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
دا محال په پاکستان کې د هغه امریکایي چې په لاهور کې د دوا پاکستانیانو د وجنې په تور کې په زندان کې دی. سفارتي استثناء د پاکستانی قانون تر مخه سزا د پاکستانی او امریکایي حکومت لخوا بیانونه یو لوی موضوع جوړه شوې ده. د امریکا د حکومت دا دریز دی چې ریمنډ ډیویس یو سفارتکار دی. د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی سفارتي استثناء حاصل ده او باید دې خوشې کړی شي. تیره ورځ د پاکستان پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي وویل چې دغه امریکایي ته استثناء نه ده حاصله. دا چې په دې اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه دریز دی. د عوامي نېشنل ګوند چې په مرکزي حکومت کې هم برخه لري سینیئر نائب صدر سینیټر حاجی عادل وایي چې
دا ټول حکومتونه نه ولکن کې شوی دی. امریکن ګورنمنټ هم کلیئر نه و کې هغه سی سټیټس دی. زمونږ فارن آفس هم خاموشي اختیار کړی و او د پنجاب حکومت هم غلطي شوی دی. اوس پورې چا ته پته نشته چې هغه سټیټس یې دومره معلوم دی ټولو ته کې هغه سره کوم پاسپورټ او ډیپلوماټیک پاسپورټ دی، لیکن هغه سټیټس یې دی، هغه امینیټی هغه ته بے فل دی یا پارشلی دی یا بالکل نشته. هغه غلطي ته د امریکن هم شوی دی کې هغه ویری فرسٹ دی کله دا خبر وکړو چې نوم چبل دی یا کلیئر خبره چا هم نه وکړو. مخکې یو رپورٹ راغو کې هغه کونسل خانی کې کار کوي، بیا وایي نه سفارت خانی کې کار کوي.
دا مهال د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری هم د پاکستان په سفر او تیر ورځ یې ویلي وو چې د سره داسې ډېر ثبوتونه شته چې په عدالت کې به دوی دا وښایي چې ریمنډ ډیویس یو سفارتکار دی او دې خوشې کړی شي. د زیاته کړه چې کله ریمنډ ډیویس امریکا ته ستون شي نو د ده په ضد به د امریکا د انصاف محکمه پوره پلټنې پیلوي. خو د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند یو مشر امیر مقام وایي چې شاه محمود قریشي په ښکاره توګه ویلي دي چې دی سفارتکار نه دی او د خپل ګوند دریض یې سپدې ټکو کې بیان کړو.
شاه محمود قریشي زمونږ سابق فارن منسټر و، هغه په خپله پریس کانفرنس وکړه او دا سټیټمنټ ورکړی. ما ته زمونږ فارن آفیس او ټولو خلکو دا ویلي چې هغه ته دا نه ده حاصل، هغه په دغه کرایټیریا په دې کیټیګری کې نه راځي. مونږ ټوک زمونږ دا موقف دی چې هغه د دریو پاکستانیانو په دغه واقعیا کې قتل شوی دی کولا، او د هغې نه وروسته کمې د یو ښځې چې ځانو وجه هم په دې کاته کې راځي. نو د یو په دې څلور ویلی هغه له بالکل د پاکستان د قوانینو تحت هغه له سزا پکار ده.
پاکستان د یو مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی مولانا شجاع الملک وایي چې که اوس په عدالت کې امریکا دا ثابته هم کړي چې ریمنډ ډیویس سفارتکار دی نو ولس به پرې باور ونه کړي. دی زیاتوي چې
دلته به څوک یقین وکړي چې هغه به دوی خو ثابت پدا کړي چې اوس بوله نوټیفیکیشن وکړي، په زور ډیټ کې بوله نوټیفیکیشن وکړي چې دا زمونږ سفارت خانې پلان کړي او په دونه وخت کې دا خدمات. خو زما په خیال کې د هغې له مخکې دومره ډېره چې هغې ته به لکه څوک ذهني ته ور تیار به نه شي.
ریمنډ ډیویس دغه دوه پاکستانیان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې وجلی وو. په دغه صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند حکومت دی. د خپل ګوند دریس پاړه د دغه ګوند یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وایي
په
دې لړ کې زموږ دریس ډیر ښکاره دی ځکه چې ده د پنجاب په صوبه کې دغه جرم کړی دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز شریف حکومت دی او د چې کم جرم کړی دی د ملک د قانون له مخې د هغه پر ضد د 302 مقدمه درج کړل شوې ده او هغه اوس په زندان کې دی. دویمه پوښتنه دا ده چې هغه یو سفارتکار دی که څنګه؟ نو که هغه سفارتکار وای نو مرکزی حکومت زموږ د ګوند نه دی، نو هغوی خو به دا کړی وای چې لومړۍ ورځې راهیسې یو واضح خبره کړې وای. بله دا چې د امریکا حکومت او سفارت په زبانی توګه خو ویلي دي چې دی سفارتکار دی، خو لا تر اوسه نه په های کورټ کې او نه په هغه عدالت کې چې پکې مقدمه روانه ده څه کاغذي ثبوت وړاندې کړی دی. او زموږ د ګوند هم دا دریز دی چې هغه یو جرم کړی دی او دی به ضرور قانون ته مخامخېږي.
د پاکستان د یو بل مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر سینیټر پروفیسر ابراهیم وایي چې ریمنډ ډیویس ته د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی. د زیاتوي
پاکستان د قانون تحت د سزا او رنده د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی، خو هغه نه پس په قانون کې چې کوم جرم کړی دی قانون کې دا هغه سزا د هغه پورا سزا ورکول پکار.
تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکو لخوا وجلې شوی و چې کلمې د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې ستاسو
د وینا تر مخه ریمن ډیویس خو قاتل دی، خو د هغه قاتل په اړه ستاسو د ګوند څه دریځ دی چې د پنجاب گورنر یې وجلی و؟ نو دی وایي چې
پنجاب گورنر دې چا وجلی دی، د هغه دپاره د پاکستان قانون بیخي بدل دی. هغه هم یقینا سړی وجلی دی، خو چې څوک یې وجلی دی هغه د پاکستان د قانون خلاف هغه خبرې کړي دي. او د پاکستان گورنر چې هغه پکار ده چې قانون محافظ جوړ شي، خو هغه قانون ته تور قانون ویلی وو، او د هغې نه پس هغه وجلی شوی دی. هغه هم موږ وایو چې هغه ته دی هم انصاف د صفائی موقع ورکړی شي، او که د هغه دپاره په قانون کې څه سزا وي یقینا، خو موږ تر څو پورې په قانون پوهېږو نو هغه دپاره د پاکستان په قانون کې سزا نشته، هغه بری دی د دې سزا نه.
تېره ورځ د پاکستان د سفر په مهال د امریکا د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د شپېتو کالو اړیکې د باید د یو کس له وجې خرابې نه شي، ځکه چې دا تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو سیړنکارو او پوهاندو په پیښور کې د قبایلی سیمې د اصلاحاتو لپاره رابلل شوي یوې غونډې پر مهال یو وار بیا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د انګریز د وخت راهیسې جوړ شوی قانون اف سی آر کې د بدلون راولي، چې دا ډول د قبایلی سیمو خلکو ته هم د ملک د نورو وګړو شانتي خپل حقوق ترلاسه شي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي او نور څېړنکارو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی اولس ته نور د اصلاحاتو او اف سی آر کې د بدلون په نوم نه دوکه کوي، بلکې زر تر زره دې فاټا په قومي بهیر کې شامل کړي، او لکه د نور هیواد په شان د فاټا اولس هم آئینی، قانوني، انتظامی او د پرمختګ کارونو کې د برخې اخیستو حق ورکړي شي. دغه غوښتنه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حکله د پیښور په یو هوټل کې رابلل شوي دستوره کې وشوه. په دې مهال د ممن ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ظاهر شاه صافی وویل چې قبایلی سیمو دپاره دې د فاټا ریفارمز کمیټې له اړخه سفارشات زر تر زره عملي کړي شي، کوم چې تیر حکومت کې په ګډه منظور کړي شوي وو.
ټول فاټا چې کوم ده یو بل نه بېله ده، آیسولیشن کې ده، یو ایجنسۍ د بلې نه بېله ده، لہذا ټول مسلې شریکې دي. نو دغه شریکو مسلو د حل لپاره یو فاټا کونسل جوړول پکار دي چې هغه په منتخب شکل باندې راشي او غیر پر د باقاعده حلقه بندي وشي، د سې دیم نوې شهر راي د نامینیشن وشي، او هغه سره د بیا د فاټه لپاره د اختیارات وشي. د فاټه لپاره د قانون سازي مو کې چې فاټه آئینه حیثیت څخه پکار دی، فاټه کې قانوني اصلاحات څخه پکار دی، ترقيتي کارونه څنګه پکار دی.
دغه شان د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي رئیس افریدی وویل چې حکومت د نور اختیار کې د بدلون په نامه ډراما پریک دی، ځکه چې 1300 کالو نه قبایل هم دغه اوازونه اوري.
فاټه فاټه ولستا د پښتون قوم یو ایساده، دا د پاکستان ایساده، دو ژبه، دو کلچر، دو تاریخ، دو جغرافیا، دا ټول د قوم ایساده. چې د قوم ایساده باید چې دا د قوم سره ملاو شي، بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملاو شي، او د فاټي ولس سره په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي. په صحیح معنی کې په مراعاتو او په اصلاحاتو باندې مسالې نه حل کیږي. مسالې حل دا دی چې فاټي ولس لږ کنه په قومي بهیر کې شامل دو حق ورکړي شي، په قومي بهیر کې شامل کړي شي.
وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر سید عالم مسعود وای چې ترسو په قبایلی سیمه کې امن نه وی راغلی، د غلطه هیڅ د پرمختګ یا نور اصلاحات نشی راتلی.
د ترغه پورې هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ ځای نه مومي ترسو پورې چې د فاټا کې امن نه راغلی. فاټا د فاټا ولسته حواله شوی نه، د فاټا د معاشري درست نه، جرګه، لخر او اجتماعي ذمہواری به حل شوی نه. ترغه پورې د فاټا د ریفارم خبره اسې کپ دا ترسو پوری چې ریاست او گاونډي وادونه او نړیوال قوتونه د خپل لوب نه منل شوی دي، ترغه پوره با فاټا د جنگ میدان وي.
د پیښور پریس کلب په خوانی مشر او سینیئر جرنالست شمیم شاهد وویل چې لکه د سواد، دیر او چترال ریاستونو په شان دي، ټول قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، نو نه صرف د پښتنو به یو لوی صوبه وي، بلکې د ټولو پښتنو اواز به د خپل حقوق لپاره هم یو وشي هغه وای
قبایلی سیمه چې څومره مسلې دي څومره کشالی دي د بال حل کیږي چې د صوبې حیثیت د دې صوبې کې زم شي ځکه چې د مختلفو قبایلی علاقو او ورسره سره چې کوم نږدې علاقې ضلع دي نو دا یو خلک دی یو قوم دی د دې ترمنځ تړون هم شته په جنګلوم شته دا د یو بل د حالاتو نه د واقعاتو نه خبر دي چې کله په دې ځای کې صوبایي حکومت راشي صوبایي حکومت عملداری ملو شي نو دا ټولې مسلې کشالی حل کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په 14 اگست 2009 کې اعلان کړی و چې په قبایلو کې د اصلاحات په حق لبا هغه زر تر زره صدارتي پیکج اعلان کوي خو تر اوسه پورې په فاټا کې دغه اصلاحات نه دي عملي کړی شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه په بحرین کې د مزایچیانو او د پولیس ترمنځ په نښته کې درې کسان وژل شوي دي. همدغه غوندې په یمن او لیبیا کې هم د اخو ډب د پیښو رپورټونه دي. په دې ترڅ کې امریکا او ملګرو ملتونو دغه پیښې غندلې دي او د خلکو پر ضد د زور زیاتې کولو نه یې حکومتونه منع کړي دي. زموږ همکار د هارون باچا د واشنگټن نه دا رپورټ لري.
د بحرین په سرخار ماناما کې راپورونه وایي چې په مظاهرچیانو د پولیسو د تشدد له کبله تر دې دمه درې تنه وژل شوي او لسګونه نور بندي کړل شوي دي. همدغه راز له یمن او لیبیا څخه هم په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زور زیاتی د کارولو خبرونه پاره شوي دي. رایټرز خبری ایجنس د بحرین د پوځي ځواکونو د یو ویان چې نامه نه خودل شوی د بحرین په سرکاري ټلویزیون کړي وینا راغستې چې لمخې په ماناما کې د پوځ د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی.
تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين
د بحرین د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان اعلان کوي چې په پایتخت کې پوز ځای پر ځای کړی شوی دی تر څو د ممکنه تشدد په صورت کې د ولسی وګړو حفاظت او د هغوی د حقوقو او مالونو خوندیتوب یقیني کړي. د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان دا هم فیصله کړي چې هر هغه اقدام به پورته کی کوم چې د امنیت او د هیواد د ګټو د حفاظت لپاره ضروری وګڼل شي. دغه کمان همداراز له هیوادوالو او د خار له اوسیدونکو غواړي چې د پایتخت په مرکزی سیمه کې د غونډېدو ډډه وکړي.
الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيويه في وسط العاصمه
په ان حال کې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په بحرین کې د خوډپ روانو پیښو اندېښنه خوده لیده. د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرن په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې د اوباما انتظامیه لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندي همدارنګ د بحرین له حکومته هم غوښتنه کوي چې له دغسې کولو لرې ووسی. د امریکا متحده ایالات په دې خبره پوخ یقین ساتي چې هر کله د یوې سیمې خلک د حکومت پر ضد راپارېږي او وغواړي چې په سیاسي عمل کې ونډه ولري نو په داسې صورت کې د حکومت لخوا زور زیاتې کول کومه غوره لاره نه ده. نوموړي همداراز د بحرین له حکومت وغوښتل چې د سولیزا مظاهرچیانو سره د سولیزا برتاو کی.
د ګورنمنت اف بحرین هاز دی ریسپانسیبلټی ټو مینټین پیس.
د بحرین د حکومت دا ځمواري جوړیږي چې د خپل خلکو امنیت خوندي کی او هغه چا سره حساب وکي څوک چې په سولیزا مظاهرچیانو تشدد کاروي. د سپینې ماڼۍ عکس العمل ته بیا ورته غبرګون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خودلې چې ویل په بحرین کې روان حالات د اصلاحات راوړلو تقاضا کوي نه چې د خلکو د ځپلو. د بحرین څخه راغلي د تیر شپې خبرونه ډېر خفقونکي دي. د نورو ځایونو پر رنګ دلته هم د سولیزا مظاهرچیانو او خبریالانو پر ضد له تشدده کار اغستل نه دي پکار. داسې کېدل دی باید په سمدستي توګه ودرول شي او ذمہوار وګړي دې محاکمې ته راخکل شي. خاغلی بان کی مون همدارنګ ویل چې د سیمې ځوان کول د ماکولو نوکریو او د خپلو ګیلو مانو د اظهار د مکو د نه موندلو له امله په احتجاج کولو مجبور شوی دی او زیاته کړه چې همدا وخت د سیمې حکومتي واکداران ایران په خپل حکومتي پالیسیو کې بدلون راوړلو ته غاړه کیږي. راپورونه وایي د بهرین د شیعه مسلک سره تړلي وګړي څوک چې پاک سریت کې دي او دا مهال یې په احتجاج ګوتې پوری کړي دي، ل خپل سنی حکمرانانو غواړي چې د هیواد په سیاسي او اقتصادي معاملو کې د هغوی د برابر شرکت په مخ کې پراته خنډونه یو خوا ته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوښي.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلی شي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د سوات تحصیل بریکوټ کې یو اتلس کلنه پښتنه پیغله چې پیدایشي د دوانو لاسونو نه محرومه ده، خو دغه مازوري چرې هم دغه پیغله خپل بے وسی نه ګرځوي. هغه په لسم جماعت کې سبق وای او خپل ټول کارونه پخپو کوي. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ دی.
تاسو لري بریکوټ نا وګی سیمه کې اتلس کلنه پیغله تمثيله بيبي چې پیدایشي د دوړو لاسو څخه محرومه ده، د خصوصي ماشومانو سکول نه بلکې په یو عام سکول کې د عامو خلکو پر رنگ ژوند تیروي. تمثيله د نور ماشومانو پر رنگ نا وګی کلی کې په اتنا جماعت کې داخله واغسته او اوس په لسم جماعت کې سبق وای. تمثيله خپل د لاسونو دغه نشواله چره هم خپل مجبوري نه ده ګڼلې او په خپل خپو دغه کارونه کوي. تمثيله وای چې اتلس کال عمر ډیر په اسانه تیر کړو.
اتلس کال زما خ په آرام سره په دغه سره تیر شول. ډوډۍ خوراک ډوډۍ هم په خپو باندې خورم، نور ضرورت هم ټول پر خپو کوم. په خپل میډیکل نه زده کړل، خدای پاک لاله توفیق راکړه او راغې په دغه مې ته زده کړل.
تمثيله د دریو خویندو مشره او د څلورو ورونو خور ده. ولي وای چې کله مور نه جوړه شي نو دوی ته لږ د بې وسۍ احساس وشي.
کور کې را سره هم د مور پلار د خویندرون رویه ډېر زیاته ښه ده، هم لاله ډېر زیات خیال ساتي، ډېر زیات را سره ښه ده. احساس راتل نه شو چې کله مې مور نه جوړ شي په هغه وخت کې راته به احساس وشي.
تمثيله وای چې دا په لسم جماعت کې سبق وای او په هر کلاس کې ښه پوزیشن اخلي. تمثيله وای چې د هغې د کمپیوټر د کولو ډیر شوق دی او د دې استاد جوړېدل غواړي، ځکه چې کمپیوټر دوی په خپل خپو په اسانه کولای شي.
کمپیوټر په خپل باندې کولای شي. کمپیوټر ځکه زده کول غواړي، کمپیوټر مونږ په خپل باندې صحیح کولای شي.
تمثيله پاریغه وخت کې خپل وړو رونو خويندو ته سبق هم زده کوي او قصې ورته هم وای.
انیا سال
نئی سال کی
احمد ہوئی
لگی ہر طرف.
د تمثيله فلار سید محمد شاه او داغي مشرور فواد علي په کلی کې یو ورکوټه شان دکان دی. فواد علي وای چې تمثيله فائدایشي مازوره وا، خو بیا هم دوی سکول کې د زده کړې لپاره داخله کړه.
داګه نورست دا بیا مونږه په ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول نه وګه داخله کړه چې دا مونږه سکول تبیر لنه د دې استادان چې کومه هغه ډیره خوشاله شي چې نن مونږه دا مقرره چې مونږ یو مازوري ته داسي پڑھای وکړو چې سبال لګدا یو ماډل وګرځي د خلکو لپاره. نو مونږه دا غوې ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه دوی ډیر په خطر کې سره منیج کړل، ادوی ته د لیکای د پڑھای دا طریقه ډیره په خپل انداز سره وکړه، ادوی له داسي حوصله وکړه چې د دوی دا حوصله چیرې هم بیا لګه خراب شي نه چې آیا زو تعلیم حاصل کما یا نه حاصل نه کما، خو دوی دا
محنت لوجه د هغه واړه ورونه خويندې هم په سکول کې ډیر تکړه دي.
د دې رویه په کور کې انتهایی زیاته ښه ده. د خپل کشرانو مشرانو ډیر زیات عزت او خیال ساتي، د صفایي ډیر خیال ساتي. په کور کې کم نمونه کاری د دینه کې دي چې د هغه په خطر قوانين کوي. د سکول نه چې راشي کم خویندې رونه چې دي کشرانو هغوی ته د هغوی هومورک چې دی اډېره پخه انداز سره په خطر قوانين دوی کوي او هغوی هم چرې لا دغه ته بریښو دي نه دي. او د هغې همدغه وجه ده چې هم دغه ماشومان په کلاس کې فرسټ سیکنډ تر راځي او تر دې پورې چې په دې امتحان کې زمونږ د کور دوه ماشومان اوور آل ټول سکول کې فرسټ او سیکنډ اخیستی دی.
د تمثيلي ژوند دغه رنګ نور خلقو لپاره یو ځانګړی مثال دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تصوف
سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کورتیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چه ده دا اللہ تا در سیدو یو نیغ او لند لار ده
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه سوی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دوه کې دي لنډ خبرونه به د پامیر ساحل نه وورو
دا افغانستان په خوست کې د ځانمرګي برید له کبله نه کسان وژل شوی او یو ډیر ژوبل دي د رپورټونو تر مخې په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی دي شنون کې وای نن په بحرین کې د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خای بیا تاوتریخوالی رامنځته شي مصریان نن د پخوانی ولسمشر حسن مبارک له واکه د لرکېدو په خوشحالۍ کې د بری لاریون کوي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ لومړۍ لوبه سبا په بنگلاديش کې کیږي
لند خبرونه تاسو د پامیر ساحل نو اوریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ چې کوربه دی زموږ همکار اصرار لمومن
ملګرو پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اصرار لمومن سلامونه ومني په دې پروگرام کې به واوري چې د ژوند نورو برخو په شان په تعلیمي میدان کې هم د پښتنو سیمو پیغلې د چانه ورستو نه دي همداسې یو پیغله د خبر ایجنسی سیمی افریدی ده سیمی افریدی دا مهال په پیښور یونیورسيټي کې د جندر سټډیز یا د ښځو او سړو د چارو مطالعه کې پیچ ډی کوي د دوی د تحقیق موضوع ده په پښتنو سیمو کې د ښځو او سړو ترمنځ د اړیکو حساسیت یعنی د پښتنو په ټولنه کې ښځو سره څرنګه سلوک کول شي سیمی افریدی سره مو د هغې په تحقیق او دارنګ په تعلیمي میدان کې د هغې په لاسته راوړنو خبرې کړي او دغه رنګ دا وار مو په پروګرام کې د مومندو ایجنسی د ځوانانو سره د هغوی په ستونزو باندې خبرې کړي او بیا مو دغه ستونزې د مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي د سینټ یو غړي رشید احمد په وړاندې ایښودي دي د پروګرام پیل د سیمی افریدی د مرکه څخه کوو د سیمی افریدی څخه مو په لومبۍ کې پوښتلې چې تاسو د مهال څه کوئ
زه اوس پی ایچ ڈی کوم د پېښور یونیورسيټي کې ایریا سټڈی سنټر نه او زما چې کوم تحقیق دی نو هغه پر جنډر کانشسنس امنګ پښتون ان افغانستان او پاکستان یعنی زه مطلب د جنډر ریلیشنز کې کوم دی په پښتنو کې د دې باندې لګیم زه تحقیق کوم د دې کې ما په قبایلي علاقې په ښځو باندې هم تحقیق کړی دی هغه د جنډر ریلیشنز او څنګه لکه د سوشل او ایڈمنسٹریټیو پریکټیسز چې دي کوم مطلب انتظامی یا د سیستم اف پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دي لکه د دې اثرات د ښځو په حقوقو باندې څه دي نو دې حوالے سره ما تحقیق کړی دی رسم و رواج پښتون چې کوم دي داغې باندې ما تحقیق کړی دی د پښتو فوکلور لټریچر او دې کې چې دي نو ما مطلب د لګیم په تحقیق کوم د ښځو د حقوقو د مسایلو په حوالے سره
دا چې د سیمی افریدی زده کړې بعد پښتونخوا سیمو میرمنو ته څه ګټه ورسوي نو اغلی وای
لکه پښتنو ښځو اواز ډېر زیات کم اورېدلې شوی دی په اکیډمیک سرکلز کې په دې باندې تحقیق ډېر زیات کم شوی دی مطلب زموږ تاسو پته ده چې رګینه معاشره مطلب د زیات دی سیګریګیشن زیات دی ریسرچرز ته دا ډېر مشکل دی چې راشي او پښتنو ښځو سره دې خبرې وکړي دی په مسایلو باندې او دی په دغه باندې نو مطلب دا به لکه دی چې یو قسم لا د شروع کارونو کې یو کار دی چې هغې کې به یو پښتني معاشرې د دننه نه به یو آواز راوچتېږي چېرې کې مطلب زموږ دلته کې جنډر ریلیشنز کم قسم دي او کیسه مسایل دي او چې مسایل په ګوته شي نو موږ دا امید کولی شو چېرې کې مطلب پالیسی میکرز یا خلک په خپله هغه دغه سره پکې دا شعور پیدا شي چېرې کې موږ دا هغه د هر کومه د پاره څه کوشش وکړو مطلب دا به زموږ د معاشري د جنډر حواله سره چې کوم مسایل دي دا به په ګوته کې
سیمی افریدی چې دا وخت په جنډر سټډیز کې پی ایچ ڈی کوي دوی په تعلیمي میدان کې نورې څه لاسته راوړنې کړي راځي چې د هغې د خولې واورو
ما خو په دې خبر په یو پبلک سکول کې سبق ویلې دی تر لسمه پورې او مطلب دیر اعزازی نمبر سره ما تک هر کلاس پاس شوی ما همیشه به اول راتلم په خپل کلاس کې او په لسن کې هم زما په بورډ کې چې به پوزیشن وو هغه نه بعد بیا ما زده کړې په جنا کالج کې دوه کاله کړې دي هغه نه بعد بیا دوه کاله چې دی نو ما د کور نه ایز اے پرایویټ کینډیډیټ مطلب د کور د ما د لسن امتحان ورکړلو او زه بیا لاړم بیا هغه دوران کې چې کله دوه کاله کور کې ناستوم نو ما په فلسفه لکه د افلاطون او د سقراط کتابونه او دا هر ما اویل زما فلسفي کې ډېر زیاته دلچسپي پیدا شوه کلم بیا ما په خبرې پوهنتون کې په فلسفي شعبه کې داخله واغسته هغه هم ما مطلب اعزازي نمبر سره پر شپاړسم امتحان پاس کړل د خپل ډپارټمنټ کې په دویم نمبر باندې راغلم بیا په ډپارټمنټ کې چې نو ماته لکچرشپ نه راغلم
سیمی افریدی په اخر کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري
نن سبا خو چې زمونږ په دې معاشره کې دا شدت پسندي څنګه زیاتیږي او زه بس خپل ځوانانو ته دغه ویل غواړم چې یاره ګینې اعتدال ښه شی دی او دا زمونږ د مذهب هم تعلیم دی دین علاوه که تاسو ټول غټ غټ فلسفیان ووایئ نو ارستو هم دغه مونږ ته درس راکوي چې یاره ګینې اعتدال ښه شی دی نو په هر دغه کې بس د اعتدال معتدل سوچ برداشت د نور مکتب فکر د خلکو د اواز اوریدو او د دغه حوصله ځان کې پیدا کول
که څه هم د پاکستان قبایلی سیمې د ډیر وخت راهیسې د تعلیم صحت روزګار او د ژوند د نورو سهولیاتونه بې برخې پاتې شوي ولی باقی پاتې کمی ترګري پوره کړو همدارنګ په 2008 کال کې د اسلام آباد د لال مسجد د پیښې وروسته د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په مومندو ایجنسۍ کې هم د ترګري اور ولګېدو او دارنګ په مومندو ایجنسۍ کې چې کوم د پرمختګ کارونه روان وو نو هغه هم په ټپه ودرېدل اوس مهال په مومندو ایجنسۍ کې د ځوانانو لپاره څه روزګارونه شته او کنه په دې اړه د مومندو ایجنسۍ یو ځوان ګل نواز خان وایي
روزگار په حوالې سره که تاسو نوکری یا سرویسز یادوئ که نه نو هغه خو د قبایلو خپله ډېره مخصوصه کوټه ده په دې پاکستان چوکاټ دننه او په هغه مخصوصه کوټه باندې بیا مطلب دا دی چې کومو خلکو لکه سفارش لري یا کوم بیک لري نو په هغه بیک باندې هغوی ته څه مخصوص شیان دي په چدر په ټول کلي کې یو کس دوه سه جاګونه مغونه میلاو شي که نه ادروایز داسې خاص جاګونه مغونه دلته کېني د روزګار په حوالې سره خو داسې چې ترهګرۍ نه خو ټول تاسو وکتل لکه د سواد حالت داسې وکتل یا نور تاسو افغانستان حالات د تیر 20-25 کال او کتل نو بس هغه رنګ سچویشن دی روزګارونه مزګرونه ټول په ځمانی ولاړ دي هر سړی دې کې انویسټر خو نه راځي لکه څوک به سرمایه کاری به دې کې یو بچار دی هغه ته پاتې کېدل دي چې په بم باندې لوزنه او معاشي بحرانی نه دي د خامخا د جنگونو کې څوک نه خوښي بیا غځې مې چې بیا پاتې شي
بل خو واجد علي خان چې د مومندو ایجنسی اوسیدونکو دی او دا محل په پیښور یونیورسيټي کې زده کړې کوي وایي چې په مومندو ایجنسی کې تر ټولو لوی ستونزه د تعلیم ده
تعلیم لحاظ سره وګورئ د صحت لحاظ سره وګورئ داسې نور مختلف مسایل دي چې هغې سره زمونږ اوسنی ټول هغه فیلوي کوالتان هغه مخامخ دي او خاص کر بیا چې کوم د ترهګرۍ لحر چې په ټوله فاتح او خاص کر پښتونخوا کې کوم روان هغې سره خو یقینا د ستونزې نورې هم زیاتې شوې خاص کوم چې دلته د فیمیل ایجوکیشن باندې به خاص کر زه ډېره خبرې وکړم چې هغه دلته لکه سکولونه شته نه خو تاسو وګورئ پرایمري سکول خو داسې شته خو په مډل سکول خو تاسو وګورئ نو په غټ کلي نه چې په علاقه کې خو هم نشته تاسو کو دلته مومند جلسه کې خو وګورئ علاقه غټه ده او داسې عادي کوم د سکیټ ایریا خورا علاقه ده ای آر جي کې یو یو کلي وي نو هلته خو پرایمري سکول وي خو مډل سکول او ډوبي نه څوک چې پرایمري پورې سکول وي بیا د مډل لپاره به هغو ته بجي ته تاسو په کار یا هو هغه لکه دلته روایت کوم تاسو د قبایلي علاقو ګورئ نه هو داسې پیدل یا هو دی نه شي او داسې څوک پورکولی نه شي کوم د ترانسپورت دا خاصل یا ترانسپورټیشن یا دا څوک لکه نه شي برداشت کولی نو یقینا تعلیم خو دغه هم یو لویه ستونزه ده
ګل نواز خان چې د مومندو ایجنسۍ یو تعلیم یافته ځوان دی وایي چې روزګارونه نشته او ځوانان په خرابو لارو روانېږي
ځوانان چې خبره وکړم چې ځوانان د ملګرۍ نه مطلب دا دی چې بیا دغه طرف ته ځي نو هغه سړی به خپل یو خودسخته قانون جوړوي او مطلب دا دی چې څومره ترهګرۍ طرف ته ځي ترهګرۍ مختلف شکلونه دي ځینې ته مطلب دا دی چې دلته کې به خپل رور او خپل کور به ختمې خپل تربور به ختمې هغوی سره به بیا لانجې کوي یو سړی چې وبیشي نو خامخا مطلب دا دی چې خو بیا دغه رنګ کلاشنکوپ او ټوپک ته لاس کوي
واجد خان وایي چې په مومندو ایجنسۍ کې ترهګرۍ د ځوانانو د پرمختګ ټولې لارې بندې کړې دي
لږ تاسو ګورئ چې زه دا خبره وکړم چې کوم انټرنیشنل لیول کوم اکثر سکالرشپ باندې څوک بار ته ځي داغه باندې یا داسې په خپلو پیسو باندې ایون هغه ته ویزه نشي ورکولی کنه چې تاسو ټرایبل ایریا سي هغه دا شیخ وی چې دی به طالبان یا نور داسې سکلی پسند کوم ګروپونه او سره به راغی نو یقینا داسې دغه مشکلات پیدا کړی دي بل دا چې دینه جواب چې کوم دین نو کوم داسې ستونزې دي چې یو خو ذهني تور باندې چې کوم دغه داسې زمونږ نه نسل هغه خو ذهني تور باندې ډېر خراب کړی دی یعنی سایکالوجیست لیکلي هغه ډېر خراب کړی دی
اور دن کو تاسے دزوانانو خبری واوری دلی دھرنگ دزوانانو دغا ستونزی مو د مومند ایجنسی سرا تعلق لرون کی د سینٹ غڑی رشید احمد پولاندے کی خودی نو هغه ویل
زمنگ په مومند ایجنسی کی ډیر کمی دی دزوانانو د گراوند روټ ډیر زیات کمی دی دا رنگ تعلیم د دزوانانو ډیر زیات کمی دی او ډیر افسوس خبره خدا سره ده چې د کمی سره سره ویل سپر نور پاکستان پاکستان حکومت حکومت صحیح طریقہ
سینیٹر رشید احمد پاخرا کے دزوانان لپارا یو پیغام هم لري او وای
پنور پرمون باندې هم تاسو ته هم چې د موږ ځوانان چې د موږ نه ټول چې د موږ چې کم ځل ملي هغه دی بس تعلیم راتین کې خپل تعلیم له ډیر زیات زور ورکې تعلیم زما په خیال چې دا د آینده نسلونو لپاره یو ډیر لوی د خیر باعث وګرځي او زه دا یم چې د تعلیم د تعلیم نه علاوه دی د خپل خوانو ګوري او خپل څومره هغه متعلقین چې دي زمونږ د ځوانانو د ژوند موشه څومره دي هغه ته هم دغه نصیحت کوي زما مور ته دغه نصیحت دی او زه ورته ستاسو په تروبه نه دایم چې تعلیم دی کې تعلیم داسې یو شی دی چې دا رڼا ده او رڼا چې راشي بیا تاسو په تړې کې چې تیارې روکیږي او تیارو کې چې وی چې سړی د تعلیم نه هغه تیارې او تاسو په تړې کې چې په تیارې کې وسلی نه هر شی روکیږي تیارې تیارې کې سړی نه خپل ځان هم روکی
تاسو د سېنټر رشید احمد خبري واوریدي هغه ویل چې د مومندو ایجنسی په ګډون د نورو قبایلی سیمو ځوانان د یو شمېر ستوندو سره مخامخ دي خو د نوموړي په خبره د ټولو ستونزونو د وتو یو لار ده او هغه د تعلیم لار ده اوریدونکو هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسید خپل کوربا اسره لمومنته اجازه ورکړي د لا پامان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واورئ تاسو اونیس پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ واورئ اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام ژبه ټکی پټکی د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ خواو شامیش د ملیونونو پښمیر پښتانه که څه هم په خپل مورنۍ ژبه خبرې کولی شي خو دغه ملت اکثریت تعلیم یافته پښتانه په خپل ژبه لیک لوست نشي کولی د دې ملت ډاکټران انجینران وکیلان لوی لوی پروفیسران هغه که د کر کلی په برخه کې دي او یا هم د قدرتي معدنیاتو په برخه کې د دوی اکثریت خپل زده کړې په انګریزي فارسی او اردو کې حاصل کړې دي چې د ژبپوهانو په خبره د دغه کام د تعلیم یافته خلکو او عام اولس چې جدید زده کړې نه لري ترمنځ فاصله پیدا شوې ده ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل نن په لندن کې له وګړپو یا انتروپالوجیست نور الله اتل سره همدا موضوع څېړلې چې د پښتو تعلیم یافته کسانو شمیر ولې دومره نشته چې په پښتو ژبه لیکنې وکول شي
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوی نظام لپاره د نوی ژوند لپاره یا د مډرنیزم لپاره هڅه کړې دي کاغه د امان الله خان د غورڅنګ په شکل کې وي کاغه د ویشو زلمیانو په بڼه کې وي کاغه د خدای خدمتګارانو په بڼه کې وي یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او اوسنی دی خواته د پښتونخوا ملي عوام پارټي او د عوامي نېشنل ګوند دا مشټوله کوچېړو نو د دې ګوندونو د دې غورځنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوې رنګ ورکړي نوې فکر راوړي او د مډرنایزیشن په لاره واچوي خو دلته هغه په انګریزي کې یو اصطلاح د میسنګ لینک چې ورته وایي هغه ورکه کړی هغه دا ده چې دې ټولو غورځنګونو ته که موږ ځیر شو نو دوی هغه کار نه دی کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کوم غورځنګونو چې خپلو ملتونو ته نوې ژوند راوړی دی ماډرنیزم راوړی دی هغه کړی دلته ورکه ده
لکه تاسو چې ولې په اروپا کې هغه کړی ورکه ده په اروپا کې غورځنګونو چې دی هغه دغه کار کړی دی هغه کار څنګه دی لکه تاسو یې راته بیان کړئ
هغه کړی دا چې د اروپایي غورځنګونو
پاملرنه چې و د دوی تمرکز شوه هغه پروژې باندې وو. مثلا کله چې دا د لیتوالی یا انګریزي کې انلایټنمنت ورته وایي، دا غورځنګ په لومړي سر کې په فرانسا او ایټالیا کې را شروع شو، نو بیا ټول اروپا په مخه واخیستله. په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې، بلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه، او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي، کوم د امریکې د آزادۍ جنگ او انقلاب، او د فرانسې انقلاب چې دي، دا د انلایټنمنت د غورځنګ په نتیجه کې. خو د انلایټنمنت غورځنګ څه وو؟ هغه دا وو چې دا په خپل ژبه راڅرخېدو. یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې، او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو، او بیا داسې لیکوالان لکه ولټایر او روسو او دیدیرو او داسې بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنې وکولې، او دوی خپل ولس ته د ساينس او د پوهنې، د چاپیریال، د ټولنې، د تاریخ، د فلسفې په هکله داسې معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په یوې ژبه کې وي، هغه په لاتین کې وي. او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه وه، دا په روم کې وه، او په دې کې یوازې د ګرجي خلکو پادریانو لیکنې کولې. هغوی به یوازې هغو لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پر خوښه به برابرې وي، او د دوی کلیسا ته، د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رساوه. نو اروپا په تیاره کې پرته وه، ځکه دوی دې ته ډارک ایجز وایي، یا توره دوره ورته وایي. دا توره دوره څنګه ماته شوله؟ دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه، دوی له خپل ځانه پیر وکړو، دوی کوشش وکړو. اول څه وکړل؟ انجیل په خپل ژبه راوړو. انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راوړو، یعنی مثلا په انګلستان کې اوسړي انجیل په انګریزي کې ترجمه کړو، نو کلیسا سخت وخشمېدل پر دې باندې. پادریانو فتوا ولګوله چې دې سړي کفر کړی دی، څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدسه ژبه ده او انګریزي مقدسه ژبه نه ده، ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې، نو دا د یوې مقدسې ژبې توهین وکړو. نو دا سړی بیا وتښتېدو، لاړې المان ته. په المان کې څو کاله دی پټو، خو وروسته بیا دوی را پیدا کړو، او دا سړی دوی لندن ته راوړ. په دې لندن کې ډېره سخته سزا ورکړه، نو دی په ژوندۍ په اور وسوځو. او کله چې وروسته بیا څو کلونه تیر شول، او هنري اتم کتل چې ته یاد وي چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کړو، نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنري بادشاہ د انګلستان راواخست، او د انګلستان د کلیسا چې چرچ اف انګلند ورته وایي، د هغه لپاره چې نن هم خلک لولي. نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته. په اروپا کې نویوالی څنګه راغی؟ دا په دې کې د ملي ژبو، د فرانسوي ژبې، د انګریزي ژبې، د آلماني ژبې، بیا د اټلوي او داسې وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه، واړه هیوادونه دي، هغو خلکو، هغو لیکوالانو چې کله دا د لاتینی ژبې هغه برم مات کو، دوی له دې پدل، له دې غسخه، له دې خول څخه راووتل، نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پایل شو.
خو په پښتو کې ملکه که د پښتو شعر ته موږ نظر کو، یا د پښتنو شاعرۍ ته نظر کو، په پښتو کې ډیر خلک داسې سته چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي. نو ستاسو په فکر یا ستاسو په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي، دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې ده هغه یو روڼ دی لور ته، یو د عصري لور ته، یو جدید لور ته بوستي؟
لومړی دا کافي نه دی، دا یو څه اغیزه تر یو څه حده پورې اغیزه لري، دا کافي نه دی، ځکه چې ولس اول ډیر مهم نثر دی. په نثر کې بیا ساينس، اقتصاد، فلسفه، سیاسي علوم، ټولنیز علوم، دا ټول یوازې ته په نثر کې لیکلی شي چې ژبه یې اسانه وي، ژبه یې ساده وي، او خلک ورباندې وپوهېږي. نوی پوهنې، نوی زده کړې چې په اروپا او امریکا کې خپرېږي، نو هغه زموږ ژبې ته نه رالېږدول کېږي. په شعر کې صحیح ده، په شعر کې خلک د ولولې لپاره، د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي، خو تا ته داسې لاره په لاس نه درکوي چې له هغه څخه ته کار واخلې، ته په انجینري کې ورڅخه کار واخلې، ته
د اقتصاد په ډګر کې ورڅخه کار واخلي، ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورڅخه کار واخلي، نو شیر خو هغه د انګریزي اصطلاح د لیژر دپاره ده، یعنی د وختري دپاره، د ساتيري دپاره دی. هغه عملي بڼه عملی ارخه کمزورې دی، دا خو یوازې ستاسو د فکر د پام غلطولو د پاره یو شدرسته ده، یو شوسله ده. نو اصلي د ګټي شی چې دی هغه نصر دی، او نصر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تاسو یاد کړل، خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان، دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوسم لکه ورته پام کړل سي تاسو خبره لر په منځ کې کته کوم پرې کومې په پښتني غورځنګونه چې دی هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، اوسم لر ډیره پښتو چې ویل کېږي هم دغه غورځنګونه معرفي کړي ده خلکو ته ور پیژندلې ده، او د پښتو زبه باندې چې څوک لیک لوست کولای سي، یو الف با ویلای سي، هم دغه غورځنګونو له برکته ده کڅنګ.
هو دا چې دا خبره صحیح ده. نو دلته خو ستوندم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده، یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده، خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی. یو ساینسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه ده وړاندې کړې چې پښتو ډېره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساینس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي او ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یوه ښه بېلګه د هیبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هیبرو یوه مړه ژبه وه، ځکه چې یهودان 2000 کاله لمخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې، نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، آن چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله، خو بیا وروسته بیرته په تېره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول، د دوی روڼ آندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پریکړه وکوله چې موږ به بیرته خپل خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادو، خپل واکمني به جوړو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چېرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی و، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پریکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپله ژبه را ژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی را ژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساینس ژبه کړه، د پوهنې ژبه کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی. زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو، یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګن دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی؟ اتل صاحب، لکه تاسو چې ولې د سیو تګلاره دوی نه لري، نو د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ولې یو کاسه پکار دی، یو ملت ورته پکار دی، یو ځکه ورته پکار دی، او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبې دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي، د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دي په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګري دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي، چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه خازمینه واخلي، دا د غړیتوب لومړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وکړي، تعلیم نه وکړي، سکول ته نه وتلی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا خو ما ته مخکې وویل چې دا ستوند د ژبې را ژوندۍ کول دا د بېسوادو خلکو کار خو نه دی، هغه لاغه سره خدای ژبه چې ژوندۍ ده، هغه په دې خبرې کوي. ستوند خو زموږ د روڼاندو، زموږ د هغو خلکو، د سیاسي خلکو چې هغه غواړي دې وطن ته رڼا راوړي، نو دلته هغه کړی له دوی خبره کړه ده. هغه خلک چې په دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي، دا خو ټول لوستي خلک دي، او دوی غواړي چې وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب اخلي، باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي، او دویم قدم کې
څومره غړي چې مثلا په افغانستان کې یو ګوند افغان ملت په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي دوی باید دا کار خو وکړي چې په خپل کور په خپل دکان په خپل دروازه دی پښتو ولیکي خپل ملګری ته دی په پښتو لیکل کوي حکومت ته دی عریضه په پښتو ورکوي نو دا خو په لکونو کې دا شمېره رسیږي داسې په پېښور کې په کوټه کې هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري دوی باید دا په ځان ومني هر سړی باید له ځانه شروع کړي دریم موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا او اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي دوی نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري دوی نوې نوې کتابونه لولي دوی لوړې زده کړې کړې دي دوی باید یو غورځنګ په شکل دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست پښتو ژبې د لیک لپاره د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅه وکړي او دا هڅه باید منظم وي دا باید ډله ییز وي دوی له بل سره ډیر ټینګ او ډیر منظم تماس وساتي
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو را ژباړل او بیا په پښتو کې بیلا بیلې لهجې دي نو دغه ژباړه چې دا خو بیا قتل غواړي چې دا مجباړه سم سوي ده دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي یعنی تر یو بل لاس تیرستل غواړي چې دغه ژباړې سوي دي او هغه د یو فرزند انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتیني او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي هغه قتل غواړي چې دا مل اصل مفهوم سره ژباړل سوي دم کنه
خبره ده چې دا زه اوس دې نقطې ته روانوم لومړی خو دا د نړۍ چې ملتونه کوم لیدل ته چې کوم پرمختګ روان دی او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي خصوصا د ساينس په ډګر کې په دې کې نیوی فیصد لاس دی هغه د شپاړې دی مثلا هر شی چې دی هغه په جاپان کې خلک نه جوړوي یا هر شی په امریکا کې نه جوړیږي ساينس علم په هنه د نړۍ یو ګډه سرمایه ده دا ګډه خزانه ده نو په هر هیواد کې چې کوم شی جوړیږي کوم فارموله راوځي کوم نوې پرمختګ کیږي کوم نوې لاسته راوړنه وي ساينسي وي کاغه د فلسفې په ډګر کې وي یاد نو نور ملتونه څه کوي فورا ډیر ژر هغه ژباړي ژباړه ډیره مهمه ده راځو دې خبرې ته چې ژباړه تخنیکي اړتیا راځو چې ژباړه باید څنګه وشي او دا مشکلات دي د دې کتنه باید وشي او دا سمه ده کنه ده سمه دا یو داسې بهیر دی یو داسې پروسه ده چې دا په خپل ځان سموي کوم څلور سو په اتل سم پیړی کې په انګلستان کې ډیره ځات شپاره کېدلې په لاره سم واتل سم پیړی کې نو هغه وخت باندې چې تاسو راوخلې د انګریزي ژبې نو انګریزي ژبه هغه وخت کې ډیره کمزورې ده دوی لغتونه نه لري دوی ټرمینالوژي نه لري دوی د هیجو یا د سپیلینګ لستون سره مخامخ دي نو هغه کتابونه زړه کتابونه کته سره واخلې نو اوس بډیر هغه ژبه وته تړي راغله تشکاریږي خدا د ژبي یو په ژبه کې د نن قدرتي داس یو 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 ځانګړتیا شته چې ژبه په خپل ځان سموي یو ژباړه جوړ کوله د هغه پر بنیاد چې بیا بل څوک لاغې سره ورته بل ژباړه کوي نو هغه د کار سره سوي د دنیا هر ژبه هغه چینایي ده هغه جاپاني ده هغه نو هغه کمپیوټرونه په خپل ژباړي دغه دومره پرمختګ شوی دی دا یو پروسس دی یو 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 بهر دی موږ په پښتو کې دا کار لا پیل کړی نه دی
نو دغه کار د پیل لپاره ساس وړاندیزونه څه دی چې ژر تر ژره لکه فرزند ځن ډیر څو دی خندونه ډیر راغلي دی وخت ډیر تیر دی نړۍ ډیر پرمختللې ده او پښتانه چې دی هغه شاته پاتې دی نو دغه کار چې دی ژر تر ژره او بیل ځند څنګه کېدای شي
اره پښتو متل دی وای ما هیڅ دی هر وخت ونی تازه دی نن هم وخت ندی تیر لنی کمرغه کومج د هغه پښتنو شمیره راوخلو چې دوی په ځانګړیو ډګرونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي لکه روغتیا لکه انجینرینګ لکه ساينس لکه فلسفه او ټولنیز پوهنې نو د دوی شمیره لکونو ته رسیږي دا پښتانه د دنیا داسې پوهنتون نشته چې هلته یو پښتون یا استاد نه دی یا شاګردان هلته نه دی موجود موږ د دنیا په هر لوی وچه کې د دنیا په هر پرمختللي هیواد کې ډیر تکړه ډیر لوستي پښتانه لرو خدا کار به د اروپا او د امریکا هغه پښتانه د یو غورځنګ په شکل کې کوي چې دغه پښتانه وه سویلې کارته چې هر پښتون په خپل ژوند کې یو کتاب وشباړي په خپل هغه دګر کې چې دیل وړې زکري لري مثلا کوم ځ با وخت شل زره تکړه ډاکټران لرو نو هر ډاکټر یو کتاب وژباړي دا خو د روغتیا لپاره شل زره کتابونه شول. که موږ مثلا په دې چې نور هر څه وشي په دې پښتنو کې لس زره تکړه انجینران لرو نو لس زره د انجینري کتابونه دي وژباړي. داسې د هر ډګر د هر د حد د پوهنې د هرې برخې ژباړه یو یو کتاب او داس دا به هر سړی له ځانه پیلوي. نن ساینس د انټرنیټ په برکت باندې د رسنیو د پرمختګ په برکت باندې پښتانه دا غورځنګ دا جهانی او نړیوال غورځنګ ډیر په اسانه سره پیلولی شي. زموږ مشران د دا خواست وکوي چې پښتنو ته چې تاسو ژباړه وکوي نو دا په ورځو کې دا پیغام د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی شي. پښتانه دا کار ډیر ژر تر ژره پیلولی شي. پښتو دا د کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده، ژباړه ډیره اسانه ده او دا کتابونه دي بیا د نوي رسنیو د انټرنیټ له برکته زموږ نوي کلته ورسول شي. په دې وجه به دا مزل چې کومو هیوادونو اروپایي هیوادونو چې په پیړیو کې وهلی دي